په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې شوې دي. شاهین بنیرې ما په دا یو ساعت خبرونه کې درته هرکلی ویم. په خبرونه کې د پاکستان، افغانستان، سیمې، نړۍ نه راپورونه، تبصرې او مرکې تاسو لپاره لرو. خو اړومبۍ د سیمې نړۍ د چارو نه ځان خبرو او د بشیر ګواښ نه د دې وخت خبرونه. لمړی د خبرونو سرټکی، په قبلي سیمو کې د هدفي وژنو خلاف د میرعلي مظاهره لا هم روانه ده. په لومړي ځل د افغانستان ننګرهار ولایت لپاره یو ښځه د مرستیالي والی په توګه ټاکل شوې ده. او جرمني وایي د ایران سره اټومي تړون ختمول سم کار نه دی. د خبرونو تفصیل، په شمالي وزیرستان کې د هدفي وژنو ودرولو لپاره په میرعلي کې د خلکو مظاهرې نن په څلورم ورځ هم دوام لري. دوی له حکومته امنیت غواړي. په همدې حال کې تیر ورځ د پېښور پریس کلب مخې ته د جمعیت علما اسلام فی ګوند غړو د شمالي وزیرستان هدفي وژنو پر ضد احتجاجي لاریون وکړ. مظاهره کې شامل د قومي اسمبلی غړي محمد جمال الدین ویل که امنیت برابر نشي نو قبایل به یو ځل بیا په کډه کولو مجبور شي. په میرعلي کې ځایي اوسیدونکي وایي په تېرې یوه میاشت کې لږ تر لږه اووه کسان په هدفي وژنو کې په نښه او وژل شوي دي. ځایي چارواکي کوشش کوي چې مظاهره کوونکو سره د خبرو له لارې د هغوی احتجاج ختم کړي، خو تر اوسه یې د هدفي وژنو د مخنیوي د پلان په اړه څه نه دي ویلي. په خیبر پښتونخوا کې د سیکانو تر پرله پسې غوښتنو وروسته صوبایي حکومت وایي کوشش کوي چې ژر د شمشان ګاټ لپاره ځمکه واخلي. د وزیر اعلی سلاکار روي کمار نن مشال لیډو ته وویل له ډېر وخت راهیسې یوې کمیټې په دې کار کوي چې د سیکانو د مړو مراسمو لپاره یو ځانګړی ځای موجود وي. پرون د خیبر پختونخوا د سیکانو تنظیم په پېښور های کورټ کې درخواست جمع کړو چې حکومت دې د خپلې ژمنې په پوره کولو سره دوی ته د شمشان ګاټ لپاره ځمکه ورکړي. د خیبر ایجنسۍ لوړګي پریس کلب انتظامیه وایي هغه ځایي خبریال چې نن سهار امنیتي ځواکونو نیولی وو اوس خوشې شوی دی. د پریس کلب جنرال سیکرټري شاهد افریدي نن مشال ریډیو ته وویل امنیتي ځواکونو د علي شینواري په کور چاپه نن سهار وهله او هغه د خپل ورور عباس سره یو ځای بیوړ. تر اوسه ځایي انتظامیه او امنیتي چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي چې دا خبریال یې ولې نیولی وو او څنګه یې پرېښوده. د بشري حقوقو لپاره کارکوونکي نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل په خپل تازه رپورټ کې ویلي چې په پاکستان کې د انساني حقوقو فعالانو انټرنیټي اکاونټونو د غلا یا هیک کېدو سره مخ دي. د مې په 15مه خبر شوی د رپورټ کې ویل شوی چې په پاکستان کې داسې یو نیټورک یا شبکه شته چې په قصدي ډول د بشري حقوقو کارکوونکي په نخښه کوي. امنیسټي انټرنیشنل پر حکومت غږ کړی چې په دې اړه د ازادي او اغیزمنې څېړنې وشي چې پر انټرنیټ د بشري حقوقو د فعالانو زورولو کې د چا لاس دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدامیچی یا ماموتو نن په یو ځانګړي پیغام کې افغانانو ته د روژې په راتګ پرزوینه وړاندې کړې دي. د ملګرو ملتونو د مرستندویه دفتر یونامال خان نن په خبرې شوې خبر پاڼه کې همدارس یا ماموتو په جګړو کې په ښکېلو غاړو غږ کړی دی چې لږ تر لږه په روژه کې له جګړو لاس واخلي او جنگ بندي وکړي. د افغانستان د فراه ولایت والی عبدالبصیر سالنګي نن مشال ریډیو ته وویل چې افغان ځواکونو د فراه له ښاره د طالبانو ډله ییزه حمله په شا تمبولې ده او هغوی نه دي پرېښي چې ښار ونیسي. بلخوا د فراه امنی قمندان فضل احمد شیرزاد نن په یوه خبري غونډه کې وویل چې په نښتو کې 130 طالبان، 6 افغان سرتیري او 10 ملکي وګړي وژل شوي دي. طالبانو مطبوعاتو ته لیږلې خبر پاڼه کې خپلې خواته د لږ او افغان ځواکونو ته د ډېر زیان رسولو ادعا کړې ده. د کډوالو لپاره کارکوونکي نړیوالې ادارې آی او ایم ویلي په تیره هفته کې له ایرانه 1,116 او له پاکستانه 2,240 افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي دي. آی او ایم په نننۍ خبر پاڼه کې زیاته کړې چې ځینې دا خلک په خپله خوښه او ځینې ویستل شوي دي. د خبر پاڼې تر مخه په دې سره له پاکستان او ایرانه د دې کار له پیل راهیسې 2,00,000 غیر رجسټرډ کډوال افغانستان ته تللي دي. تاسو خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. د لومړي ځل لپاره یو خزه د افغانستان ننګرهار ولایت مرستیال والی په توګه مقرر شوې ده. د سیمه ایزې حکومت ولی خپلواکي ادارې په نننۍ خبر پاڼه کې راغلي چې د حبیبي کاکړ ګمرنه د خزو حقونو لړکی د افغانستان د حکومت ژمنتیا ښیي. تر دې مخکې هرات ولایت لپاره هم لومړنی مرستیال والی خزه ټاکل شوی. د جرمني چانسلر انګلا مرکل ویلي د ایران سره د نړیوال اټومي تړون ختمول به غلطي. هغې نن د جرمني پارلمنت کې د خبرو په مهال زیاته کړه چې دا تړون یو جوړ جاړی دی او خو په اوسنیو حالاتو کې ځنډول سمکار نه دی. هغې همداراز زیاته کړې چې د نظر د اختلاف سربیره د غربي هیوادونو اړیکې تر ټولو مهمې دي. د امریکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ تېره اونۍ وویل چې هیواد به یې د ایران سره شوي تړون څخه ووځي. په انډونیشیا کې نن هغه وخت یو پولیس ووژل شو او دوه نور زخمیان شول چې څو تورو لرونکو کسانو په حمله وکړه. رویټرز خبری اژانس د چارواکو له خولې لیکلي چې په سوماترا سیمه کې شوې دې نښتې په وخت پولیسو څلور بریدګر وژلې دي. داعش وسلوالې ډلې د دې حملې ذمواري منلې ده. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي هیواد یې نوې وسلې تیار کړي دي. هغه د مې په 15مه په سوچي ښار کې د روس دفاعي چارواکو سره د خبرو په مهال زیاته کړه چې د کوم ملک سره د وسلو سیالي نه غواړي خو د نوو روسي وسلو سیال نشته. د روس په نوو وسلو کې د بالستیک او کروز میزایلو سربیره د هوایي ځواک وړتیا زیاتولو او پوسټ د نوو ګاډو ورکول هم شامل دي. دا اتر دی محله د مشال ریډیو خبرونه اوس به زموږ همکار تاسو د موسم حال او د پیسو به وای.
نن د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.18 روپۍ غستل کیږي او په 1.43 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.55 روپۍ او په 1.78 روپۍ. یو یورو په 1.40 روپۍ او په 1.40 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 2.25 روپۍ او په 2.25 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 1.40 روپۍ او په 1.80 روپۍ. او یو افغانۍ په 1.83 روپۍ او په 1.85 روپۍ. اوس د موسم د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د زیارت په ورځ به په پېښور بنو او کوټه کې په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي او په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 3 او کم نه کم 2 بنو کې 4 او 3 او کوټه کې به زیات نه زیات 28 او کم نه کم 14 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه د موسم او کرنسي حال مو اوریدو. زموږ خبرونه د ریډیو سره سره په مشال ریډیو .com هم اوریدئ شئ. په پېښور کې جمعیت علمای اسلام فضل الرحمان ډلې په شمالي وزیرستان کې د هدفي وژنو پر ضد احتجاجي لاریون کړی دی. افغان سفیر حضرت عمر زخلوال ویلي د پاکستان د فوج د مشر جنرال قمر باجوا سره کتلي او د دواړو هیوادونو ترمنځ د سولې لپاره د عمل پلان په موضوع ورسره خبرې کړې دي. پدغړا یو کارپو وای
ضرورت د دې خبرې دی چې صرف د خبرو هدا پورې پاتې نشي بلکې د عمل سره سمونږ ګامونه پورته کړو.
نن په پېښور پوهنتون کې د قبایلي سیمو اصلاحاتو کې د ښځو په ونډه یو مباحثه شوه.
په خصوصي توګه کومه وګورو نو د ښځو آواز چې دی هغه په لومړي ځل باندې د فاټاریفانس په حواله باندې ډېر سره د فاټانرو کې کیږي.
د سیمو نړۍ هم یو شمېر راپورونه او تبصرې لرو تر پای د مشال ریډیو سره. راز زموږ ډومبه موضوع تا 13 ورځ د پېښور پرسلام مخته د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې ګڼ شمېر غړو په شمالي وزیرستان کې د هدفي وژنو پر ضد احتجاجي لاریونو کو غوښتنه کوله چې حکومت او امنیتي ادارې دې په سیمه کې د ولسي وګړو د وژنو مخنیوي وکړي. بلخوا چارواکي وایي چې د پولیټیکل انتظامیه او احتجاج کوونکو ترمنځ خبرې روانې دي. نور تفصیل په دغه راپور کې. جمعیت العلماء اسلام په پېښور کې په شمالي وزیرستان کې د هدفي وژنو د وروستیو پېښو پر ضد احتجاجي لاریون کړی دی. پرون د پېښور پریس کلب مخې ته د ګوند ګڼ شمېر غړو لاریونو کو غوښتنه کوله چې حکومت او امنیتي ادارې دي په سیمه کې د ولسي وګړو د وژنې مخنیوي وکړي او په دې بریدونو کې د ککړو خلکو پر ضد ګامونه اوچت کړي. د لاریون یو ګډونوال او د جمعیت طلبه اسلام قبایلی سیمو مشر محمد عمر په دې اړه مشال ریډیو ته وویل.
احتجاج جی شمالی وزیرستان سے ٹارگٹ گریننگ شوی دی درې زمونږ ملګری او صرف زمونږ ملګری نه دی عام دی پاکستان باسیان دی دغه متعلق مردا مقتدر قوتونو ته خفیه ادارو ته ور باور کول چې دا ډرامه چې کومه دا دی بند کړل سي او دا دی جمعیت علما اسلام د مشرانو خلاف لکه یو سازش ده دا هر چې چا کړی دی ذمہ داران چې کوم دا زمونږ د پاکستان خفیه ادارې
د لاریون په داسې حال کې وشو چې د شمالي وزیرستان په میرالی کې د هدفي وجونو ضد احتجاجي ناسته نن په څلورمه ورځ هم دوام لري چې د شمالي وزیرستان د بیلابیلو سیمو خلک پکې ګډون کوي. د جنوبي وزیرستان نه د قومي اسمبلی غړي جمال الدین د احتجاج په اړه وویل حکومت ادعا کوي چې سیمه د وسلوالو نه پاکه کړې ده خو اوس چې خلک سیمې ته ستانه شو نو هلته د خراب امنیتي حالت او هدفي وجونو ښکار شوي دي. نوموړي زیاته کړه
حکومت مشتاول ہن چتا سو وزیرستان تا لاڑ سے التا بالکل امن دے علاقہ دے فوج پر کنٹرول کے دا نو موج ہاں خوشحال او چلتا علاقہ پر امن دا موج خلق لاڑل حکومت ہا وائی چے التا وا اس خلق آبادی جی قومی ادارے کے ارا والو لیکن اگر خلق چے کوم حالات سرا مخامخ تے حالات نا گفتا بھی دی حالتا قتل نہ کی جی خلق ٹارگٹ کی گی موج دا وایو کچیر ته حکومت مشت امن نشی رکھا ولی نو مشت دا وای چې موږ واپس راشو.
په دغه اړه مو په وزیرستان کې د پولیټیکل انتظامیه او فوج د چارواکو سره د تماس نیولو هڅه وکړه خو بریالي نشو. لوړ پوړو پوځي چارواکو وخت په وخت ادعا کړی دا چې په سیمه کې د وسلوالو پر ضد کامیاب عملیات ترسره کړی دي او د وسلوالو ملای ماته کړی ده. راپور مرد اردن کو اس قبائلی سیمو پاڑے راپور ترازو پیخور پونتون کے پا قبائلی اصلاحاتو کی یا فاٹا ریفارمز کی د خزو پا کردار باندے یوا مباحثہ نن شوی دا مباحثہ د زران کمیونیکیشن پا نم غیر دولتی ادارے رسوری لاندے وشوا د دغه ادارے د مشر ڈاکٹر اشرف علی سره زمونږ همکار اسرار اللہ مومن خبری کړی دی. نو موڑے وای
دا چې د جچ په فاټا کې د ریفارمز په حواله باندې چې کومه پروسه روانه ده پای کې یقینا چې د هر وګړي او د سوسایټي د هر سیکشن چې د خپل خپل لول دی که تاسو ګورئ د ځوانانو خپل لول دی د ښځو خپل لول دی د لیګل فریټرنیټي یا وکیلانو خپل رول دی پارلیمنټریانس خپل رول دی د اکیډمیا خپل رول دی دغه څه کوم دی د میډیا او د سول سوسایټي چې کوم دی خپل رول دی چې هغه لوبوي خو په خصوصي توګه کوم وګورو نو د ښځو آواز چې دی هغه په لومړي ځل باندې د فاټا ریفارمز په حواله باندې ډېر تیزه سره د فاټا نروکتیږي. نو د دې خبرې جاج اغستل چې آیا په سیاسي عمل کې د ښځو ونډ سمرا دا او سمرا پکار دا او په فیصله سازی کې د دې رول چې دی هغه سمرا حد پورې دی او سمرا پکار دی نو په دغه حواله باندې دغه غونډه را بللی شوې ده چې دا وګوري.
اشرف علي صاحب سیاسي رول د خدو څخه پاتې شوی په قبایلی سیمو کې او اوس څنګه رول ورکړل شي غوډه
ګوره جی تاسو کو ګوره په قبایلی سیمو کې خو د خزر رول یقینا چې د نش برابر دی ځکه چې په سرکاري چې کوم ملازمتونه دي په هغه کې داغي ونډه نشته دی نو چې کوم سیاسي عمل دی په هغه کې داغي ونډه نشته دی په فیصله سازی په دغه کې داغي چې کوم دی ونډه نشته دی نو اوس خو چونکې مونږ د یوویشتمې صدۍ خبره کوو او په دې یوویشتمې صدۍ کې ښځې چې کوم دی هغه تقریبا نیمه آبادي ده د پاکستان په مجموعي توګه او بیا په خصوصي توګه په ګورو په فاټا کې نو ظاهره خبره ده چې د هغوی رول بالکل د نش برابر دی نو په کار دی چې دغه 50% آبادي چې کومه زمونږ نه بیکاره روانه ده چې هغې چې کوم رول لوبولی شي چې هغه رول چې دی هغه ضرور لوبوي که هغه په سیاسي عمل کې دی که هغه د فیصله سازۍ عمل کې دی که هغه په سرکاري دولتي موسسو کې دی نو زما په خیال باندې چې په فرض کړه هغه 50% آبادي چې دی هغه راشي خپل رول په صحیح توګه باندې ولوبي زما چې دا په قانوني سره کې یو ډېر لوی کردار ادا کوي.
اشرف علي صاحب اخري پښتون استاس نه دغه چې استاسو دغه راز غونډې دي د نتیجه هم مخې ته راغلي دا کنه
ګور جی یو بنیادی مقصد خدا دے چھ کم از کم دغه موضوع چھ دا اغه ژوندے وساتل شي اغه باندې بحثونه کیږي چې کله دا سی ایونټس شي په اغه ظاهر خبره ده چې نن د میډیا د وخت اغه په اخبارونو کې راشي په ټی وی ګانو کې راشي په ریډیو ګانو کې راشي عمومي توګه باندې خلک په اغه باندې بحثونه کوي باغی کې چې کوم دی نو ټول مطلب فکر والے خلک چې دی اغه راشي ال تک بحثونه کوي باندې مختلف انګل چې دی اغه بحثونه وشي نه یقینا چې اغه مسجد حکومتي ادارو ته ورسي او اغه کم دی اګیتم وړاندې زنه او پښتهادونه او تجویزونه لاړ شي او په غیبان لپاره عمل کول آسان شي.
دا مشال تر څنګه وسه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
اوردونکو د اعلان وړاندې تاسو د ډاکټر اشرف علي خبرې اورېدې. قبایلي سیمو کې اصلاحات او په دغه کې د ښځو برخه د میرمنو برخه په دغه موضوع خبرې کولې. اوس راځو د پاکستان سیاست ته. د پاکستان د کورونو چارو وزیر حسن اقبال ویلي په پاکستان کې د سخت دریځۍ له منځه وړلو لپاره لا هم ډېر کار پاتې دی. نوموړي دا خبره پر هغه د شوي برید په تناظر کې کړې ده. دغه شانتي دا غوښتنه هم کیږي چې په هیواد کې د سخت دریځۍ او ترهګرۍ له منځه وړلو لپاره پکار ده چې په نېشنل اکشن پلان باندې عمل وشي. پاکستان کې د ترهګرۍ او سخت دریځۍ په موضوع نور معلومات د بوریوال کاکړ په راپور کې وو.
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر احسان اقبال وایي دا خبره د غور وړ ده چې په پاکستان کې د سخت دریځۍ له منځه وړلو لپاره لا هم څومره مزل پاتې دی. احسان اقبال دا خبره د دوشنبې په شپه له روغتون څخه تر رخصتېدو وروسته پر ټولنیزو رسنیو په خپره کړې یوه ویډیو کې کړې ده. نوموړي په ویډیو کې ډاکټرانو او د عامو خلکو مننه وکړه او وی ویل چې پر هغه سوی برید په ټولنه کې موجوده سخت دریځۍ په ډاګه کوي.
زه کور ته روان یم. زما په بدن کې بند مرمۍ به ټول عمر دا را یادوي چې په پاکستان کې د امن، یووالي او همغږۍ لپاره لا څومره کار پاتې دی او له دې ملک څخه د کرکې ورکولو لپاره لا هم څومره مبارزه په کار ده.
پر حسن اقبال د مئی پر شپږمه د پنجاب په ناروال کې برید سوی وو او د هغه په اوژه کې یوه مرمۍ لګېدلې وه. برید کوونکی تر نیول کېدو وروسته پولیسو ته ویلي وو چې پر احسان اقبال یې برید ځکه کړی وو چې د ده په وینا د مسلم لیگ نواز حکومت د ناموس رسالت په قانون کې د بدلون هڅه کړې وه، کوم تور چې حکومت وار له مخه رد کړی و. په پاکستان او په ځانګړې توګه پنجاب کې پر سخت دریځۍ نظر لرونکی امیر رانا وایي د سخت دریځۍ له منځه وړلو لپاره به حکومت پر نېشنل اکشن پلان عمل کوي او د داسې ویناو مخه به نیسي چې کرکه خپروي.
زما په خیال حکومت باید داسې ګامونه پورته کړي چې د زیاتېدونکې سخت دریځۍ مخه ونیول شي او په خاص توګه پنجاب کې د سخت دریځو مشرانو په وړاندې له نرمې تګلارې تیر شي او د هغوی پر ضد په کاروایي کولو کې له ځنډه کار وانخلي.
په ټولنه کې د سخت دریځۍ پر شتون او مخنیوي نظر لرونکی ډاکټر خادم حسین وایي په پاکستان کې د سخت دریځۍ له منځه وړلو لپاره داسې تګلاره پکار ده چې د ټولو قومونو او مذهبونو رای پکې اخیستل شوی وي.
یو کار خدا پاتې دی چې دا څنګه بیانیه جوړه کړې ده، د دې بیانیه بالکل متبادل او په ضد بل بیانیه پکار ده. د دوی هم دا دی چې په پارلیمان کې دننه قوانین بعضې داسې جوړ شوي دي چې هغه ډېر لوی بشپړ کار دی. مثلا دی بلاسمی قوانین شته، دی شهادت قوانین دي، دی بعضې داسې نور قوانین چې د ښځو په ضد دي، بعضې داسې نور قوانین چې هغه د مختلف مذهبونو په ضد دي. او دریم چې کوم ډېر زیات مهم کار دی او ډېر بشپړ کار دی، هغه دا دی دی پاکستان دی مختلفو قانونو مختلفو مذهبونو په ریاست کې دننه یا ریاستی قوانینو کې یا ریاستی نظام کې دننه د هغوی اواز شاملول.
د پاکستان اوسنی حکومت د 2014 کال په دسمبر کې د پېښور پر آرمی پبلک سکول د وسلوالو تر خونړي برید وروسته په ملک کې د سخت دریځۍ مخنیوي او ترهګرۍ له منځه وړلو لپاره د نېشنل اکشن پلان په نامه تګلاره جوړه کړې وه، پر کومه چې د زیاتره ګوندونو په وینا په رښتینې توګه عمل نه دی سوی. خو حکومت وایي په ملک کې د پخوا پرتلا سخت دریځۍ او ترهګرۍ کمه کړې ده.
ګوروال کاکړ راپور مورده. او په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر وایي پرونې د پاکستان د فوج له مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د سولې لپاره د عمل پلان د غونډې د پریکړو پر عملي کولو خبرې کړې دي. په دغه اړه نور تفصیل اسرار علم مومن راکړي.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر او د ولسمشر ځانګړي استازي ډاکټر حضرت عمر زاخلوال پرون د نهې پورځ د پاکستان د پوځ له مشر سره د دواړو هیوادونو پر اړیکو په ځانګړې توګه د دواړو هیوادونو ترمنځ د سولې لپاره د افغانستان او پاکستان د عمل پلان د غونډې د پریکړو پر عملي کولو خبرې کړي. د افغانستان سفیر د دې لیدنې په اړه نور جزئیات نه دي خپاره کړي، خو د افغانستان جمهور ریاست وایي د افغانستان او پاکستان د عمل ګډ پلان د سند په متن کې د سولې د ټینګښت او د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د دواړو هیوادونو ژمنې شاملې دي. د کابل پوهنتون استاد نصرالله ستانکزی وایي یاد پلان او پر دې د پاکستان او افغانستان چارواکو صلاح کېدل ښه خبره ده، خو نوموړی وایي په تېر وختونو کې هم دا قسمه پلانونه جوړ شوي چې څه نتیجه یې بیا نه ده ورکړي.
پاکستان باید په ستراتیژیک لحاظ په خپلو پالیسیو کې تغیر راولي. دا ټکي ظاهرا ډېر ښه ټکي دي له خوانه دې نامرینه ښکاری لبل خوانه کله صداقت پکې نه وي عمل کېږي نه
د ګل پرز په اسلام آباد کې د پاکستان د مرچرو د سکرتري تهمینه جنجوه او افغانستان بنوچرو مرستیال وزیر حکمت خلیل خرزی په مشرۍ د سولې لپاره د افغانستان او پاکستان د عمل پلان څلورم ناسته ترسره شوه. په دې ناسته کې د دواړو هیوادونو مشرانو د سولې او پیوستون په برخه کې هغه کاري پلان لاسلیک کړ چې په 13 اپریل میاشت کې ولسمشر اشرف غنی او وزیر اعظم شاهد خان عباسي په کابل کې ورباندې متفق شوي وو. د افغانستان د بنوچرو وزارت ویاند احمد شکیب مستغنی د ګل په مخام مشال ډوته ویل چې دواړه لورې پر دې سلا شول چې په سمه توګه دغه پلان عملي کېدل د سولې او ثبات په راوستو او د ترګرۍ د لمنځه وړلو په برخه کې مرسته کولی شي. د ده په خبره د دغه پلان د بیلابیلو برخو د عملي کولو لپاره ځانګړی شوي شپږ کاري ډلې به ډېر زر خپل کارونه پیل کړي. د ده په خبره په هغو بیلابیلو برخو کې یوه یې د امنیت له ترګرۍ سره د مبارزې او د تاوتریخوالي د راکمولو په برخه کې د دواړو هیوادونو همکاري ده. بله برخه د سوداګرۍ ترانزیت او اقتصاد په برخه کې همکاري او یو بله ډله به د کډوالو چارې ارزوي. نوموړی وایي په همدې ترتیب شپږ ډلې دي چې پر بیلابیلو برخو کار کوي څوره دغه پلان مواد عملي کړي. د پیښور پونتون د مطالعه پاکستان مرکز مشر فخر الاسلام وایي د پاکستاني او افغان چارواکو له دې وروستیو ملاقاتونو ډېر خوشبینه دي.
زه خو خپل ځاني ډېر خوشبینه یم چې داسې قسمه خبرې ناشته او یو بل ته غلطه ور په ګوته کول او بیا دا غلطو او داغه مشکلات او حل مخ ته راوړلو یو هڅه کول یو داغه د پاره یو کوشش کول زه من ګڼم چې دا یو ډیر ښه قدم دی. مګر ضرورت د دې خبرې دی چې صرف د خبرو هدف پورې پاتې نشي بلکې د عمل طرف ته موږ ګامونه پورته کو.
افغانستان او پاکستان د ترګري سره په مبارزې تجارت زیاتولو او کډوالو مسلې ته د حل راوستلو لپاره پر داسې وخت په یو پلان سلا شوي چې کابل پر اسلام آباد تور پور کوي چې په افغانستان کې د جنگیدونکو وسلوالو ملاتړ کوي. خو پاکستان دا تور ردوي او وایي دوی په خپله د ترګري ښکار دي.
سلام ومن راپور مرده وردون کو سرزو شو قدر دا چرته چې په لوی سړک کم چله په خبر نه بره ممندو او با جوړ تر رسیدره دي زې په زید سیمه غریب خلکو د اندوانو په ګډون په سیمه کې ټوکیدون کې سبزیان یې خې دي د غلط خلک راضی دا سبزیان اخلي زموږ همکاروم ورغلې دي او دا غزنه مونږ ته راپور راکړي.
د اندوانو موسم شروع شوی دی او د شوقدر په لوی سرک چې له پیښور نه بره محمد او باجوړ ته وتلې ځای په ځای پر د سیمې غریب ولس د اندوانو په شمول په سیمه کې ټوکیدونکي سبزیان هم د خرڅ لپاره یې خودلې.
جما عمران او کرایان گرانی بدل تا خپل لشل دی پیری سارک پانی گټول ته موږ نه کارای شته او بس لشل موږ لم گټي عوام تم پیدا غو موږ تم پیدا غو.
د دغه لوی سړک په غاړو واړه واړه سټالونه یا د سهار نه تر ماښامه دوکانونه شان جوړ شوي چې نه خو د دغه دوکاندارانو څخه څوک کرایا اخلي او نه ور باندې د بجلی بیلونه راځي. سوداګان یې خستونکي وای چې هغوی په ځای د دې چې د شوقدر پیښور او یا د باجوړ او مومندو په بازارونو کې سوداګان واخلي هم دلته یخلي ځکه چې د ګاډو د ودرولو ځای هم ډیر دی او دا سبزیانې او اندواڼې ارزان او تازه هم وي.
بس د دې غراته هم ښکاره شو بره تری مومندو طرف ته روان بازار ریټ هم طرف دی دی پټون تازه سبزی ده رش او دا وروګونو مسلین دی وسه.
سوراب خان هم د شوقدر وسیدون کړي په یو وخت په مازور دی خوای چې همت یې نه دی بایللې. بازار کې د ریډې د لګولو طاقت نشته دکان په کرایا نشي اخسته نو بس هر سهار د خپل سیمې سبزیان راوړي دلته پلوري او ماخام بیا د کروندګرو سره حساب کوي او د سبزیانو پیسې ورته ورکړي او دته هم پکې ګټه پاتې کیږي.
بازار کې زه گاډې نشم ګرځولې مازورې مو زمون ټول گاګ دا برنی مومن دی با جوړې دي باروبار نه گاګ راځي دلته نه کلی شته نه دسه بازار شته با دادا روډ گاډي ماډي دی ودري کې شاپر دوا والی نامون فارزان دا بازار نه لشل لوپه زمون ریټ خې پېښې کدو دې دا شنه سبزی دا بنډې منډې شو بانجان مانجان شو پېښې دادی زمیدارو نه ډیر لوزینی خپل پټو کې شیوی
د پیښور د ناګومان نتر د شو قدر 400 ضلع پورې هم دا شم د سړک د غاړو د سبزیانو او شنو میوه لګو زیات 50 دکانونه او یا سټالونه دي. چې د خایست زیاتولو لپاره په ځینو دوکانونو کې سری او شنې سیرې او یا پلاستیکی بوتلونه ځوړن کړي وي.
زموږ د همکار راپور تاسو ته سردو کشمیر ته چرته چې وفاقي حکومت د قدرتي افتونو نه د حفاظت لپاره په بیړنۍ توګه د معلوماتو او مرستو رسولو مرکزونه پرانستي دي. نړیوال بینک د قدرتي افتونو نه د حفاظت او بنیادی ڈانچې د سمول لپاره پاکستان لا د 125 ملیون ډالر قرضه هم ورکړې ده. په دغه اړه د رویټرز خبرې ایجنسی ته راپور مهم ټکی اورو. رویټرز لیکلی دی پاکستان د نړۍ یو له هغه هیوادونو څخه دی چرته چې د ماحولیاتي بدلونونو له کبله د سیلابونو، وچکالۍ، ځمکې د ښویېدو او زلزلو پیښې ډېرې رامنځته کیږي. تیر کال د اګست په میاشت کې حکومت د کشمیر په سیمه کې په بیړنۍ توګه د معلوماتو او مرستو رسولو لپاره د ایمرجنسی ریسپانس سنټر په نوم مرکزونه پرانستل. دا مرکزونه به د قدرتي افتونو سره د مبارزې وفاقي ادارې سره خپل معلومات شریکوي. خبري ایجنسی لیکلي تیر کال نړیوال بینک په هیواد کې د سیلابونو نه د حفاظت او بنیادی ډانچې د جوړولو لپاره پاکستان ته د 125 ملیون ډالر قرضه ورکړې ده. دا وخت حکومت په کشمیر کې یو سروي کوي چې معلومه کړي چې د غلطه په بیلابیلو سیمو کې کم قسم قدرتي افتونه راځي او اولس څه رقم مرستو ته اړتیا لري. چارواکو خبري ایجنس ته ویلي چې په یو لاجستیکی پلان هم کار کوي چې په وخت سیمې ته اړین شیان ورسول شي. د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر کې د پرمختیا د ادارې یو چارواکي خبري ایجنس ته ویلي ایمرجنسی ریسپانس سنټر جوړول یو سم ګام دی، خو مهمه خبره دا ده چې د حکومت نورې څانګې هم د دې په کامیابولو کې مهم کردار لوبوي. چارواکي زیاته کړې کچرې د ځنګلونو د حفاظت محکمه خپل کار سم وکړي نو د ځنګلونو حفاظت به وشي او د سیلابونو راتللو مخه به ونیول شي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
وال سټریټ جرنال لیکلی دی افغان او امریکایي ځواکونه د ننګرهار ولایت په مومندره ولسوالۍ کې د داعش وسلوالې ډلې پر ضد د عملیاتو لپاره تیاری نیسي. په دغه راپور کې راغلي چې یو شمېر کورنیو له یادې سیمې کډې پیل کړې دي. په دغه راپور مهم ټکی د اسرار لم مومند نو
ورځپاڼه وال سټریټ جرنال لیکي افغان او امریکایي ځواکونه د ننګرهار ولایت په مومندرې ولسوالۍ کې د داعش وسلوالې ډلې پر ضد د عملیاتو لپاره تیاری نیسي. په مقاله کې راغلي داعش ډله چې په نړۍ کې د خپلې خوښې اسلامي خلافت لپاره کمپاین کوي، د دې د ځایي څانګې مرکز په یو وخت کې مومندره وه. د تیر کال په وروستیو کې مومندره د داعش وسلوالو په کنټرول کې وه. وروسته ایتلافي ځواکونو مومندرې ته له څرما سپین غر څخه داعش وسلوال وشړل او د غسیمه یې د هغوی له کنټرول خلاص کړه. د دغو عملیاتو په نتیجه کې ملکی وګړي د دې جوګه شول چې خپلې کرکیلي ته بیا مخه وکړي، خو اوس یو شمېر کورنیو بیا له دغو سیمو کډې پیل کړي ځکه چې وسلوال هڅه کوي له دوی ځمکې ونیسي. د امریکا ځانګړي ځواکونه چې په مومندره کې د امریکایي پوستې د دفاع په خاطر په دې میاشت کې راغلي وایي چې ملکی وګړي له درې روان دي. د دې ځواک چارواکي لیفټیننټ کرنل جوشوا ستیل ویلي چې د دې وسلوالو هدف په دغه سیمه کې د خپل خوښې اسلامي نظام راوستل دي. د پخ خبره دا وسلوال غواړي چې په دغه ولسوالۍ کې ځان ته پراخه ځای پیدا کړي. ورځپاڼه واسټ جرنال لیکي داعش ډله چې د شام او عراق په ځینو سیمو کې یې اسلامي خلافت اعلان کړی و، دې پورې تړلې ډلې په 2014 کال کې مومندره خپل یو مرکز وګرځولو. له دې یو کال وروسته یادې ډلې د افغانستان په مشرقي برخه کې د یو شمېر ولسوالیو کنټرول ترلاسه کړ. ورځپاڼه لیکي داعش ډله چې په منځني ختیځ کې یې د ډېرو سیمو کنټرول له لاسه ورکړی، په دې لټه کې ده چې په افغانستان کې ځان پیاوړی کړي. امریکایي ځواکونه په داسې حال کې په مومندره کې د داعش پر ضد د عملیاتو لپاره تیاری نیسي چې د امریکا ځانګړی ځواک یوه پوسته په دغه سیمه کې لري، بله دې ته په څرمنه آرامه تختو دره کې او درېمه په ګاونډۍ پیخه دره کې لري. په مقاله کې راغلي چې مومندره له قدرتي وسایلو ډکه ده، د دې سیمې ځمکه زرخیزه او له قیمتي کاڼو ډکه ده او جلال آباد ښار ته ترې اهم روډونه وتلي. په مقاله کې راغلي که څه هم په افغانستان کې طالبان تر ټولو غټه وسلواله ډله ده، خو د داعش وسلوالې ډلې ظلمونه تر ټولو زیات دي او د امریکایي کمانډو ځواکونو د عملیاتو او هوایي بریدونو هدف هم د داعش ډلې مشران دي.
دا مشال ریډیو ده.
اوردن کو درنگ شیبیلا په پختونخوا کې د مازیګر 15 بجې کې دن کې دی د بشیر غواخ نه د دی وخت مهم خبرونه اور
په شمالي وزیرستان کې د هدفي وژنو ودرول لپاره په میرالی کې د خلکو مظاهرې نن په څلورم ورځ هم دوام لري. دوی له حکومت امنیت غواړي. په خیبر پختونخوا کې د سیکانو تر پرله پسې غوښتنو وروسته د وزیر اعلی سلاکار روی کمار نن مشال ریډیو ته وویل کوښښ کوي چې ژر د شمشان ګاټ لپاره ځمکه واخلي او دا مسله حل کړي. پرون د خیبر پختونخوا سیکانو تنظیم پېښور هایکورټ کې درخواست جمع کړی و چې حکومت دې د خپلې ژمنې په پوره کولو سره دوی ته د شمشان ګاټ لپاره ځمکه ورکړي ترڅو د دوی د مړو مراسم په سمه توګه وشي. د بشری حقوقو لپاره کار کوونکي نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل په خپل یو تازه رپورټ کې پرون وویل چې په پاکستان کې د انساني حقوقو فعالانو انټرنیټي اکاونټونو د غلا یا هک کېدو سره مخ دي. امنیسټي انټرنیشنل پر حکومت غږ کړی دی چې په دې اړه د څېړنې وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو استازي تدامي چی یا ماموتو د روژې پر رسیدو له خېلو وسوالو غوښتنه کړې چې د دې میاشتې په احترام له جګړې لاس واخلي. کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یوناما لخوا نن خپره شوې خبر پاڼه کې د یاما موتو له خولې هیله ښودل شوې چې روژه به افغانان سره یوځای کړي. د لومړي ځل لپاره یو ښځه د افغانستان ننګرهار ولایت مرستیال والی په توګه مقرر شوې ده. د سیمې ځای حکومت ولې خپلواکې ادارې په نننۍ خبر پاڼه کې راغلي د حبیبي کاکړ ګمارنه د ښځو حقونو لړکې د افغان حکومت ژمنتیا کوي. د جرمني چانسلر انګلا مرکل ویلي د ایران سره د نړیوال اټومي تړون ختمول به غلطي. یادې نن دا خبره د جرمني په پارلمنت کې ایک کړې ده. یاد دی چې د امریکایي ولسمشر ډونالد ټرمپ تیر او نوی ویل هیواد به د ایران سره شوی تړون څخه ووځي.
مهم خبرونه باور د اوریدونکو اوس پاکستانی مطبوعاتو ته کتنه کوو. زمنګا همکار ځنی پاکستانی مطبوعات کتلی دی او دا غینه تاسو ته مهم ټکی وړاندې کوي.
نن د پاکستان مقامی ورسپانو په خپل اداریو کې بیلابیل موضوعات راخستې دي. د انګریزي ژبې ورسپانې ډیلی ټایمز په اداریا د پاکستان افغانستان ترمنځ په اسلام آباد کې پر تازه مذاکرات لیکلي چې پر اوو نکاتو خبرې پکې وسوي. اداریا لیکي په دغه غونډه کې د ترهګرو پر پټنځایونو او د دواړو خواوو پر پولو د هغوی د تګ راتګ پر بندېدو باندې غور وسو. اداریا په پای کې لیکي باید د پاکستان پوځي او ولسي مشرتابه دې مسلو ته پام وکړي او کابل او واشنگټن ته هم وریاده کړي چې څنګه د ناټو ځواکونو او امریکایي پوځیانو په موجودګۍ کې پاکستانی وسلوال پر پولو باندې بریدونه او کاروایان کوي. د دې ترڅنګ د پېښور خبرېدونکو د اردو ژبې ورځپاڼې مشرق په خپل اداریا کې د پاکستان د پخواني وزیر اعظم نواز شریف د ممبئی حمله په اړه پر بیان اداریا لیکلی او وايي د دې بیان وروسته د قومي سلامتیا کمیټې په غونډه کې د نواز شریف د 12 مئی بیان مسرد کړل سو او په غونډه کې ګډونوال وویل چې د نوموړي بیان ناسم دی. اداریا وايي د نواز شریف دې بیان ته ډېره هوا ورکړل سو. په داسې صورتحال کې چې په پاکستان کې یو شمېر نورې مسلې سته باید دا بیان له نظره ایستل سوی وای. د اردو ژبې یو بل ورځپاڼه جنگ په خپل اداریا کې لیکي د بلوچستان حکومت خپل کلنی بجټ وړاندې کړ چې د هرې څانګې لپاره پیسې پکې بیل کړل سوی دي. اداریا لیکي بلوچستان د نور صوبو په پرتله زیاته ځپل سوې ده او هلته اکثره وخت د امنیت وضع ښه نه ده پاتې سوې. نو له همدې کبله دا ځل په بجټ کې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره تر 38 ارب روپو زیاته برخه بیل کړل سوې چې پر امنیت ټینګېدو به خرڅول کیږي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نړیوالو چارو کې نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکلې دي په اسلام آباد کې د امریکا غا سفارتکار خپل هیواد ته ستون شوی چې سمو د وړاندې د موټر په ټکر کې یو ولسی کس مړ شوی و. بلخوا د اټومي انرژي نړیوال اداره وایي دوی په افغانستان کې د کینسر د علاج په مرکز کې د لومړني ریډیوي تیراپۍ د مرکز په جوړولو کې له دغه هیواد سره مرسته کوي. د دواړو لیکونو مهمه برخه فرخنده اسد وړاندې.
نیویارک ټایمز لیکي په پاکستان کې هغه امریکایي سفارتکار له دغه هیواد وتلی دی چې د موټر سره یې په ټکر یو ملکی تن مړ شوی و. د امریکایي چارواکو له مخې دغه سفارتکار د تیر ګل په ورځ په یوه خصوصي امریکایي الوتکه کې خپل هیواد ته ستون شو. بلخوا پاکستانی چارواکو د دغه سفارتکار د تک په اړه لا هم څه نه دی ویلي. پاکستانی مطبوعاتو هم د دغه خبر تایید کړی خو د نامعلومو چارواکو حواله یې ورکړې ده. ورځپاڼه لیکي چې امریکایي ډیپلومیټ کرنل جوزف ایمانوئل هال د اپریل په په موټر دوا موټر سایکل سوار وهلی وو چې پکې یو دوه شکلن هلک مړ او بل ژوبل شو. تیرونه اسلام آباد های کورټ ته امر کړی وو چې تر څو پورې د دغه پیښې پوره پلټنې نه وي شوې باید دغه ډیپلومیټ نوم له پاکستانه د وتو اجازت نه لرونکو یا اکسټ کنټرول لیست کې واچول شي. بلخوا د اټمی انرژي نړیواله ایجنسی لیکي دوی په دغه هیواد کې د کینسر د مریضانو ته علاج سارنه کوي. دغه ایجنسی وایي دوی غواړي چې په افغانستان کې د کینسر مرض په اړه معلومات حاصل کړي او زیاتوي اکثره د کینسر د تشخیص او وروستو په علاج کې تاخیر راځي او دوی کوشش کوي چې دغه موده کم کړي او د مریض علاج زر تر زره شروع کړل شي. ایجنسی وایي دوی حکومت سره د هیواد د لومړي ریډیو تھراپی مرکز جوړولو کې هم مرسته کوي. د اټمی انرژي نړیواله ایجنسی وایي سیړونکي په دې اړه معلومات کوي چې د کینسر مرکز په جوړولو کې کومې مسلې دي او دا چې مریضانو ته د ریډیو تھراپی د سهولت ورکولو لپاره پوره منصوبه بندي وشي. ایجنسی په دې اړه د افغان حکومت سره مرسته کوي ځکه چې د دوی په خبره د کینسر په علاج کې د ریډیو تھراپی سهولت ټولو مهم دی او د دې بغیر د کینسر مرکز په پوره ډول د مریضانو علاج نشي کولی.
فرهند اسد وچ نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کوله او امریکا د ایران د مرکزی بانک پر مشر بندیزونه لګولې او نو موړي د ترهګرو لپاره د مرستې په برابرولو تورن کړی دی. د امریکا د خزانه وزارت د بارنیو پانګو د کنټرول ادارې پرون د ایران د مرکزی بانک پر مشر ولی الله سیب او پر یو بل لوړپوړي ایرانی چارواکي علي طرز علي باندې بندیزونه اعلان کړی دي. تفصیل اجمل اند پر راپور کې
د ایران مرکزی بانک رئیس ولی الله سیف او یو بل وړپوړی ایرانی چارواکی علي طرز علي هغه ایرانی مقامات دي چې د امریکا د خزانه د وزارت د بهرنیو پانګو د کنټرول ادارې پرې د سی شنبې پورز د بندیزونو اعلان وکړ. په دې اړه د امریکا د خزانه وزارت په اعلامیه کې ویل شوی دا دوه کسان د ایران د سپای پاسداران د قدس واک پاستازیتوب په لبنان کې د حزب الله ملیشو ته د میلیونونو ډالرو په ورکولو ځانګړي نړیوال ترهګر بلل شوی. په اعلامیه کې د امریکا د خزانه د وزیر سټیفن منوچین له خولې ویل شوی دا ویرونکي خو حیرانونکي نه ده چې د ایران تر ټولو لوړ پوړی بانکي چارواکي د سپای پاسداران د قدس واک سره د حزب الله په څیر ترهګرې ډلې ته د مالي تمویل د اسانتیا د برابرولو توطیه جوړه کړي. سټیفن منوچین بو زیاته کړي دا کار د مرکزی بانک د رئیس په توګه د امانتدارۍ په ساتلو کې د نوموړي هر ډول اعتبار تر پوښتنې لاندې راولي. د منوچین له قوله په اعلامیه کې وړاندې ویل شوی چې د امریکا متحده ایالات بل نړیوال مالی سیستم څخه د ایران د زیاتیدونکې ناسمې استفادې اجازه ورنه کړي. د امریکا د خزانه وزارت وایي دا بندیزونه د ایران پر مرکزی بانک بندیزونه نه دي. د خزانه وزارت د بهرنیو پانګو د کنټرول ادارې همداراز د عراق البلاد اسلامي بانک او رئیس یارش حبیب هم له دې قبل په تور لیست کې شامل کړي چې د ایران د سپای پاسداران د قدس واک سره مرسته کړي څو له تهران څخه حزب الله ته پیسې انتقال کړي. تر دې مخکې د مې په لسمه نیټه د امریکا د خزانه وزارت په نهو ایرانی افرادو او شرکتونو بندیزونه ولګول. پر دې اشخاصو او شرکتونو هم تور دی چې د اسعارو د تبادلې د یوې شبکې له لارې د ایران د قدس واک لپاره میلیونونه ډالر لیږدولی دي. دا اقدام یوه اونۍ وروسته له هغې کیږي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ له اتومي تړون څخه د امریکا د وتلو اعلان وکړ. د امریکا د خزانه وزارت ویلي چې د اگست میاشتې له اوومې نیټې څخه به متحده ایالات د ایران د حکومت لخوا د امریکایي ډالرو د بانک نوټونو په رانیولو او اخیستلو هم بندیز ولګي او د نومبر په 15 نیټه به پر هغه کسانو چې د ایران د مرکزی بانک سره د پام وړ راکړه ورکړه کې ښکیل وي اضافي بندیزونه ولګول شي.
د اجمالان راپور مورد اوریدونکو د بشري حقوقو د سار سازمان هیومن رایټس واچ د ایران په حکومت غږ کړی چې د درویشي مسلک یو لاروي ته د ورکړل شوی سزا وزنډي او هغه د شفاف عدالت او هغه ته د شفاف عدالتي کاروایي مقور کی. په دغه اړه باندې نور معلومات د عبدالحی کاکل پر راپور کې.
د بشری حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ په خپل بیان کې ویلي چې د ایران پولیسو د فروری په 6 نیټه د درویش مسلک 300 کسان د مظاهرو پر مهال هغه وخت ونیول کله چې د مظاهرچانو او پولیسو ترمنځ نښتي وسوي. په دې نښتو کې یو امنیتي چارواکی ووژل شو او د درې پولیسو په ګډون یو شمېر کسان زخمي شول. سازمان وایي وروسته د مارچ پر 13 د یوې غیر شفافې عدالتي کاروایي وروسته شپږ چلويشت کلن محمد سلاسته د مرګ سزا واورول سو. پرنموړي تور دی چې یو پولیس افسر هغه وخت ووجلی کله چې په ګڼه ګوڼه کې بس اور ګټ کړ. د هیومن رایټس واچ د منځني ختیځ مشره سارا لی وایټسن ویلي چې د ایران حکومت هغه اقلیتي مسلک ته پرله پسې سزا ورکوي چې د برابرۍ برخورد حق غواړي. نوموړی پر ایران غږ کړی چې د درویش مسلک پر ضد خپله کاروایی ودروي، محمد سلاسته ورکړل سوی د مرګ سزا وځنډوي او هغه ته د شفافې عدالتي کاروایی موقعه ورکړي. سازمان په بیان کې زیاتوي چې نیول سوي کسانو باندې داسې تورونه لګول سوي چې مبهم دي. د درویش مسلک یو کس سازمان ته د نوم نه څرګندولو په شرط ویلي چې څلور سوه دېرش درویشان د تهران په جیل کې لا هم پراته دي. هیومن رایټس واچ وایي چې محمد سلاس د بشتنو ګرویژنو په دوران کې وکیل ته لاس رسی نه درلود او چارواکو د عدالتي کاروایی په دوران کې خپل تحقیقات په اته څلوېښت ګڼټو کې مکمل کړل. ښاغلي سلاس ویلي چې د بند په دوران کې وهل سوی او ټکول سوی دی. نوموړي ویلي چې هغه په غوسه و ځکه یې پر پولیسو ګاډۍ وخېژوله خو د هغو د وژلو اراده نه وه. د سلاس وکیل د ایران ایلنا اژانس ته د اپریل پر څلوېښتمه نېټه ویلي چې سپریم کورټ سلاس ته د مرګ سزا ځنډولې ده.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
بوسنیا هڅه کوي د هغه په زرګونو په نغښتونکو په وړاندې اقدام وکړي چې هڅه کوي له دغه هیواده ځانونه غربي اروپا ته ورسوي. دا بوسنیا چارواکي او مرستندوی ادارې په دې باور دي چې دغه ستونزه په یو کړکیچ بدلېدلی شي. په دغه اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې راپور خپور کړی دی. سالم احمد صالح د راپور مهم ټکي وړاندې کوي.
د روان میلادي کال له پیله د سوریې، عراق، ترکیې، الجزایر او افغانستان شاوخوا څلور زره پناه غوښتونکي بوسنیا ته رسیدلي دي، خو مرستندوی ډلې وایي په 2019 میلادي کال کې د دغسې پناه غوښتونکو شمیر یوازې 255 تنو ته رسېدی. اکثریت پناه غوښتونکي غواړي له بوسنیا څخه کرویشیا ته چې د اروپایي ټولنې غړي هیواد دی واوړي او له هغه ځایه ځانونه غربي اروپا ته ورسوي. خو 1500 کسان چې غربي اروپا ته د تګ مخنیوي سوی په بوسنیا کې شپې ورځې تیروي. د بوسنیا هرزګوینا حکومت دغو پناه غوښتونکو ته د سرپناه او نورو وسایلو د برابرولو توان نه لري، ځکه په سرایبو کې د دغسې کسانو لپاره یوازې یو مرکز ته چې 200 بسترونه لري. او د بوسنیا د امنیت د وزیر دراګان میکتیچ په خبره دغه مرکز ته د ورځې له اتیا څخه تر 150 پورې نور کسان ور روان دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا آی او ایم وایي اټکل کړي چې بوسنیا ته په اونۍ کې له 350 څخه تر 400 پورې د نویو پناه غوښتونکو تګ ادامه پیدا کړي. د پلازمینې سرایبو په مرکزي پارک کې په لسګونو کسان په پرانیستې فضا کې شپې سبا کوي یا یې هم په کوچنیو خیمو کې اړولې دي. د سرایبو اوسیدونکي له دغو کسانو سره د خوراک او کالیو مرسته کوي. د اروپا د بشري حقونو د شورا کمشنری دنیا میاتوویچ د تیرې سیشمې په ورځ د بوسنیا چارواکو ته په یوه لیک کې شکایت کړی چې د دې ستونزې د حل لپاره منظمه هڅه نه کیږي. هغې د هغو کورنیو یادونه کړې چې له خپلو ماشومانو سره پر سړکونو بیدیږي او خوراکي مواد نه ورسیږي. میرمن میاتوویچ ویلي چې په دې اړه اندېښمنه ده او دا حالت دغسې دوام نسي کولی. د کډوالۍ په نړیوال سازمان کې د بشري حقونو یو بل چارواکي ویلي هر څومره چې دا وضعیت دغسې دوام کوي په هماغه اندازه په دغه هیواد کې د بشري بحران خطر پراخیږي. په 2015 میلادي کال کې تر 1 میلیون زیات پناه غوښتونکي د بالکان حوزې له طریقه اروپا ته رسېدلي، خو وروسته د بالکان حوزې هیوادونو د دغو پناه غوښتونکو او کډوالو په وړاندې خپل سرحدات وتړل. په روان میلادي کال کې زیاتو پناه غوښتونکو د ترکیې او یونان له لارې ځانونه نورو اروپایي هیوادونو ته رسولي دي. هغه پناه غوښتونکي چې هڅه کوي کرویشیا ته داخل سي د پولیسو له خراب چلند څخه شکایت لري او وایي چې ځینې د پولیسو لخوا وهل، ټکول سوي، پیسې او نور شیان ورڅخه لوټل سوي دي. د بوسنیا په شمال لویدیځ کې په یوه کم کې له 200 څخه تر 250 پورې پناه غوښتونکي ژوند کوي، خو دوی وایي چې د سرایبو په نسبت چې خلک پر سړکونو بیدیږي دلته وضعیت یو څه بهتره دی.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شئ. میډیم ویوز 521.
شارټ ویوز 12113 15315 او 15555.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو اداره وایي په کار ده چې په نړۍ کې د شخړو او جنګونو پر مهال پر ماشومانو بریدونه ونه شي. اداره وایي د شخړو پر مهال د جنگ له اصولو سرغړونه کیږي او ماشومانو باندې بریدونه کیږي چې باید حساب یې وشي. په دغه اړه باندې نور تفصیل ملیحا امیرزاده په دغه راپور کې راکړي.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو ادارې یونیسف په یو لیکنه کې غوښتنه کړې چې د نړۍ په شخړه ځپلو هیوادونو کې باید پر ماشومانو حمله بندې کړل شي. اداره وایي د جګړو پر مهال د جنگي اصولو سرغړونه کیږي، یعنی د ماشومانو خوندیتوب له پامه غورځول کیږي. دې ته په اشاره پر سکولونو، هسپتالونو او نورو ملکی ځایونو باندې بریدونه، د جګړې لپاره د ماشومانو برتی کول او له هغوی ناسمه ګټه اخیستل او د هغوی بشري حقونو ته د پام نه کولو ذکر شوی دی. یونیسف لیکي د مثال په توګه د روان کال له پیل راهیسې په یمن کې تر 200 زیات ماشومان په جګړه کې وژل شوی دي. تقریبا 4.3 میلیون ماشومان د لوګي له خطر سره مخامخ دي، چې دا کچه د 2009 کال په مقابله کې 24% زیاته ده. بلخوا د طبي اسانتیاو د نشوالي له امله د ډیرو ماشومانو ژوند د ګواښ سره مخامخ دي. یونیسف د شام د شخړې په اړه وایي چې په کورونو او هسپتالونو د بریدونو له امله ډیر ماشومان له روغتیايي اسانتیاو نه محرومه شوي دي. بیالته د بریدونو له امله په میلیونونو ماشومان کډوال شوي دي. یونیسف د غزې په جنگ کې د ماشومانو د مړینې او د روهینجیا ماشومانو کډوالو ذکر هم کړی دی. یونیسف ویلي د افغانستان په شخړه کې د روان کال په لومړۍ او درېیو میاشتو کې تر 1.5 زیات ماشومان وژل شوي دي. یونیسف وایي ماشومان یوازې بشري مرستې نه، بلکې سولې او حفاظت ته ضرورت لري. د ملګرو ملتونو د ماشومانو اداره وایي د شخړو له قوانینو سرغړونکو سره باید حساب وشي. بلخوا د بشري حقونو د سار نړیواله اداره وایي په پاکستان کې د طالبانو او نورو وسلوالو بریدونه په تعلیم باندې بد اثرات پرېباسي. هیومن رایټس واچ لیکي تېره اونۍ د شمالي وزیرستان په هسوخیلو کې د جینکو یو مډل سکول په بارودو والوزول شو. تر هغې مخکې په میرلی سیمه کې هم د جینکو یو سکول ړنګ کړل شوی و. د ځایي اوسیدونکو په خبره وسلوالې په سیمه کې واخی چې خپلې لوڼه سکولونو ته نه لېږي. اداره وایي په پاکستان کې وار له مخه تعلیمي صورتحال ښه نه دی، چې اوس هم په لکونو ماشومان سکولونو ته نه ځي. د ماهر استادانو کمی دی او انفراسټرکچر هم کمزوری دی. د تعلیم د خوندیتوب لپاره نړیوال ائتلاف ګلوبل کولیشن ټو پروټیکټ ایجوکیشن سره د هیومن رایټس واچ په یو نوي ګډ رپورټ کې ویل شوي چې په نړۍ کې په سکولونو او پوهنتونونو د حملو کچه په 13 کلونو کې سیوا شوې ده. په رپورټ کې ویل شوي دي چې په پاکستان نه سکولونو په زیاتره بریدونو کې طالبان لاس لري. هیومن رایټس واچ د دغو بریدونو د مخنیوي په لړ کې د حکومت ناکامي په ګوته کړې ده. وایي چې باید د زده کوونکو د خوندیتوب لپاره یوه جامع تګلاره جوړه کړل شي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرز شو په بس دغه مړی مراه ده. وسه مال ته دومره پراته دي
هر طرح کر بدرنګ زکه چې داغه مینا لژوند د سره نسته ده.
غلې فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر څنګه به ختمي کیږي.
موږ په دې امید نور نه غواړي چې نور به ګنا زمونږ کتابونه ته کینی ټول تخفل پلا غواړي چې نور ور باندې کی.
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
ډیلی ټایمز په یو اداریه کې لیکلي دي چې په هیواد کې د امن او قراری لپاره باید د پاکستان ریاست په خپلو پالیسیو کې بدلون راولي او د پښتنو او هزاره قامونو د ستونزو د هواري لپاره راپورته شوي د ځوان کل تحریکونه یوه اساسه وګڼي. د دغه ادارې مهم ټکی ورو ډیلی ټایمز لیکلي دي چې باید د پاکستان امنیتي نظام خپل سر له شرمخته کړي. لدې کبل نه چې په کراچۍ کې د جلسې نه وړاندې د پښتون تحفظ مومنټ غړي ونیول او وی زورول او یې د هزاره ټولنې مشره جلیله حیدر د خپل اواز اورېدو لپاره د نه خوړو په احتجاج مجبور کړه. بلکې لدې کبل چې په دې هیواد کې پښتنو او هزارو په لسیزو ډېرې سختې او تکلیفونه زغملې دي. د دې هر څه باوجود منظور پښتین او جلیله حیدر د امن خبره کوي. د کراچۍ په جلسه کې د پښتون تحفظ مومنټ مشرانو وویل چې دوی یوازې د پښتنو د حقونو لپاره مبارزه نه کوي، بلکې د سند، بلوچستان او ګلګیت د ولسونو خبره هم کوي او په ملک کې د آئین حکمرانی غواړي. جلیلا حیدر ویلی ستونزه دا نه ده چې جګړه د هزارو او غیر هزارو په منځ کې ده، بلکې جنگ د مینې او نفرت تر منځ دی، او هغه باوري ده چې په پای کې به مینه ګټي. ڈیلی ٹائمز وړاندې لیکي په جمهوری پاکستان کې ریاست په پوها یا ناپوهې په دې خبره کې بوخت دی چې د فرقو او مذهب په نوم خلک تقسیم کی. د دې پالیسیو ګټه چیرې هم ریاست ته نه ده رسېدلې. باید داسې نوې لاره غوره کړل شي چې قومي یووالی یې مرام وي، او د دغې لپاره باید د عین حکمرانی ومنل شي او د ملک ټول اوسیدونکي د قانون پر وړاندې یو شان وګڼل شي. د ادارې په وینا د دې لپاره باید د پښتنو او هزارو ځوانان فعالان د پاکستانی ریاست ملګري وګڼل شي او د تحریکونه قومي اساسې ومنل شي. ډیلی ټایمز په پای کې لیکلي، دغه ځوانانو مشرانو ثابته کړې ده چې دوی د سماجي انصاف لپاره پر امنه مبارزې ته ژمن دي. اوس دا د ریاست ذمہواری ده چې هم دغه لار غوره کړي.
د مشال ریډیو د پنځمبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه،
سندرې جادوګرې
پلسنی مو بجو،
ورورولي
پیاونی مو بجا،
تاندی هلی
پپاوکم دوو بجو،
د مشال پنوم
په دوو بجو،
د مشال ترنا لاندې
په دوونی مو بجو،
د نړۍ رنگونه
په درینی مو بجو،
روخانه مستقبل
پپاوکم سلورو بجو،
هارون باچا هنری ګړای
په سلورو بجو.
سواد منگور کې د باچا خان ټرست ایجوکیشن باچا خان های سکول کې یو کلتوري میله تر سره شو چې پکې د زده کړو کلتور پاړه ویناګانې وشوې. په میله کې زده کوونکو سندرې ویلې او کلتوري هلو ځلو کې برخه واغسته. په دغه اړه نور معلومات د سیمې زموږ همکار راکړي.
د سواد باچا خان های سکول کې جوړ کړی شوی کلتوري میله د دستور کې د سکول ماشومان سره سره د سیمې یو شمې سپین روبو او د خیر خیګړې ټولونو غړو برخه واغسته. کلتوري میلې ته د سکول یوې زده کوونکې سپنا د کلتور په اړه وویل،
کلتور د یو خان ژوند ځواک تیرولو نوم دی. د دنیا د نور مهذب او قومونو په شان پښتونخوا هم د یو ښکلي کلتور خاوندان دي چې په دې کلتور کې د ژوند ښکلا هم شته او پوهه هم. خو موږ یو داسې نظام تعلیم باندې د خپل کلتور نه خپلې ژبې نه خپل تاریخ نه اتلان نه ناخبره ساتلې شوي یو.
د باچا خان سکول پرنسپل مهناز ویل چې د باچا خان ټرست سکول د سیمې هغه ماشومانو ته ویډیا زده کړې ورکوي کوم چې د تعلیم څخه د مجبورۍ او غریبۍ له وجې پاتې وي. دوی ویل چې دا وخت دوی سره 200 زده کوونکي دي او ورته ټولې اسانتیاګانې مفت ورکولای کیږي، ولې دا وخت سکول د مالي ستونزو سره مخ دی. دستور کے مشر میلما دا پاکستان ہیومن رائٹ کمیشن خیبر پختونخوا پخوانے صدر شیر محمد خان وکیل وو، دوی خپل وینا کی ویل،
تاسو ته مبارکی درکوم چې تاسو دې ارزښت تاسو دې کوشش تاسو دې محنت رنگ راوړو او زمنګ دراتلم کې نسل د ماشومان بچی چې دی د علم د محرومیت نه بچ پاتې شو، او هم دغه حال چې نن زمنګ د دې بچو دی دغه حال او دغه کیفیت زماو. ما چې سمره نن پورې زده کړه کړې ده سبق مې ویلې دي، نو هغه کې زمنګ د دې خاورې د ډیرو درنو لویو عظیمو انسانانو برخه ده.
کلتوری میلے کے دسمی مشرانو د باچا خان سکول ماشومانو لپاره د مالی مرستو اعلان وکړو. په دغه محل د سکول د کوونکو د سبق سره د مینی خاکی او سندری هم وړاندې کړې. دې ترڅنګ ورغلی میلمنو د ماشومانو د لاس جوړ کړی شوی شیانو سټالونه وکتل. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
خزی د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي.
کدوی پر مختللی وی نټولنا پر مخزی پتاندی هلی خبرونه کې لفرخندا ست سره به ووري چې د پښتنو خصوص د پرمختګ پر وړاندې خندونه سدي.
دا هر نه یا سه شنبه او هر زیارت یا پنج شنبه په ورځ.
د افغانستان د ملي موزیم رئیس د چین د رسنیو هغه راپور رد کړی چې ګواکې د امنیتي ستونزو له کبله د افغانستان لرغونی د باختر خزانه به د هیواد کې په عارضي توګه ساتل کیږي. فهیم رحیمی وایي دا اثر د افغانستان او چین ترمنځ د قرارداد له مخې یوازې د نندارې لپاره د هیواد ته لیږل شوي دي. نور معلومات د ملالۍ بشیر په راپور کې.
د افغانستان لسګونه لرغونی آثار اوس مهال په چین کې دي او د دې هیواد په بیلابیلو موزیمونو کې نندارې ته وړاندې کیږي. د افغانستان د ملي موزیم رئیس فهیم رحیمی د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چین په 2013 کال تر پایه د افغانستان د باختر خزانې کوربوي. په دې وروستیو کې د چین یو شمیر رسنیو راپور ورکړ چې د افغانستان د لرغونو آثارو د خوندیتوب لپاره چین پریکړه کړې چې دا آثار په موقتي ډول په خپل دولتي موزیم کې وساتي. خو د افغانستان د ملي موزیم رئیس فهیم رحیمی دا راپورونه ردوي او وایي چین له افغانستان غوښتي چې د افغانستان د لرغونو آثارو ننداره دي په هغه هیواد کې د دوو کلونو لپاره تمدید کړي، خو د افغانستان لخوا یې دا وړاندیز رد سو. ښاغلی رحیمی په دې اړه وویل
د چین سره قرارداد د 2013 کال په لومړیو کې لاسلیک شو او د 2013 کال تر پایه دوام کوي. چین غوښتنه وکړه چې دا ننداره د دوه کاله نور دوام وکړي، خو د افغانستان کابینه د دوه کلونو غوښتنه رد کړه او د افغانستان د لرغونو آثارو خزانه به په چین کې د یو کال لپاره نندارې ته وړاندې شي.
د باختر خزانې لرغونی آثار له 2016 کال راهیسې په فرانسه، ایټالیا، هالند، امریکا، استرالیا او جاپان کې نندارې ته وړاندې شوي دي. ښاغلی رحیمی د افغانستان د لرغونو آثارو د خوندیتوب په اړه اطمینان ورکړ او ویل
دا یوازې 211 لرغونی آثار دي، خو له 10,000 زیات لرغونی آثار اوسمهال د افغانستان په موزیم کې پراته دي. موږ چې هغه خوندي ساتو نو دا 211 آثار هم ساتلی شو.
د افغانستان د ملي موزیم رئیس په نورو هیوادونو کې د افغانستان د لرغونو آثارو نندارتونونه د افغانستان د کلتور په ترویج کې ګټور ګام وباله او ویل چې له دې لارې راتلونکي عواید د دولت بودیجې ته ځي. د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت وایي له هیواده د باندې د افغانستان د لرغونو آثارو د نندارتون 40% عواید افغان حکومت ته سپارل کیږي.
د مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
اوریدونکو زمونږ د نه ساته خبرونو پای ته را رسیدلی یو. د بشیر غواخ نه بعد د دې وخت مهم خبرونه اور
په شمالي وزیرستان کې د هدفي وژنو ودرولو لپاره په میرالی کې د خلکو مظاهرینو په څلورم ورځ هم دوام لري. دوی له حکومت امنیت غواړي. په خبر پښتونخوا کې د سیکانو تر پرله پسې غوښتنو وروسته د وزیر الله سلاکار روي کومار نن مشال ریډي ته ویل ډېر وخت راهیسې کوشش کوي چې د شمشان ګاټ لپاره ځمکه والي او دا کار به سرته رسي ترڅو د سیکانو د شمشان ګاټ او د مړو مراسمو لپاره د ځمکې مسله حل شي. د خبر ایجنسی لوړګي پریس کلب جنرال سیکرټری شاهد افریدی نن مشال ریډي ته ویل هغه ځایي خبريال چې نن سهار امنیتي ځواکونه نیولې وو اوس یې خوشی کړی دی. تر اوسه ځایي انتظامی او امنیتي چارواکو نه دی ویلي چې د خبريالې ولې نیولې وو. د بشري حقوقو پر کارکونکو نړیوال ادارې امنیسټي انټرنیشنل پرون په یو تازه رپورت کې ویل چې په پاکستان کې د انساني حقوقو فعال انټرنیټي اکاونټونو د غلا یا هیک کېدو سره مخ دي. امنیسټي انټرنیشنل پر حکومت غږ کړ چې په دې اړه د ازادي او اغیزمنې څېړنې وکړي چې د دې کار تر شا د چا لاس دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو استازي تدامي چې یما موتو د روژې پر رسیدو له کیلو وسوالو څخه نن په یو خبر پاڼه کې غوښتنه کړې ده چې د دې میاشتې په احترام له جګړې لاس واخلي. یوناما د هغه خبر راخیستی دی او په خبر پاڼه کې ویلي چې د یما موتو له خولې هیله ښودل شوې روژه به افغانان سره یوځیږي. د لومړي ځل لپاره یو ښځه حبیبه کاکړ د افغانستان ننګرهار ولایت مرستیال والی په توګه مقرر شوې ده. د جرمني چانسلر انګلا مرکل ویلي چې د ایران سره نړیوال اټومي تړون ختمول به غلطي وي. هغې نن د جرمني په پارلمنټ کې دا خبرې وکړې. د امریکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ تېره اونۍ وویل چې هیواد به د ایران سره شوي تړون څخه ووځي. او په انډونیشیا کې نن هغه وخت یو پولیس ووژل شو او دوه نور زخمیان شول چې څو تورو لرونکو کسانو پرې حمله وکړه. پولیسو په مقابل ډزو کې څلور بریدګر وژلي دي. داعش وسوالې ډلې د دې حملې ذمہواري منلې.
اوردونکو هم دې سره زموږ د خبرونو وخت پای ته رسي کې په دغه چپو پاتې شوې د ډیوه ریډیو نشریات اورېدې شي. د مشال ریډیو د دغه نه ساعته خبرونو نه خپل کوربه شاهین بلیری د خبرونو ویان بشیر ګواخ او زموږ تکنیکی مرستیال اسحاق امیری ته اجازه ورکړې. هر څه ته چې خاط آباد او بریډیو.